السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ازادۍ اوریدونکي او د ورکشو اجزانو پروګرام او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغان ایواک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تګ پی یو او پی دوه دوسیې درېدلې دي. دغه سازمان چې امریکا ته د افغانانو د تخلیه په برخه کې کار کوي، نن پنج شنبه د سلواغې څلورمه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، دا زموږ او زموږ د متحدانو لپاره ناهیلی کوونکی دی، خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خنډ لرې شي. پی یو او پی دوه د امریکا د پناه اخیستونکو د منلو یا یو ایس آر ای پی برنامې دي. دغه برنامې هغو کسانو ته په امریکا کې د میشتېدو امکان برابروي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. د پناه اخیستونکو د منلو د ځنډ په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان د تیرې دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپور کړ. افغان ایواک پرون دوی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځواب هم پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. دغه وزارت ویلي د اجرایي فرمان له صادرېدو وروسته امریکا ته د پناه اخیستونکو ورتګ تر دویم اعلان پورې ځنډېدلی او ټول پلان شوي سفرونه لغوه شوي دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره تیره شپه لس نیمې بجې د درنو واورو توپانونو او د کم لید له امله وتړل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د سالنګ د لارې د ساتنې او مدیریت څنګه چمتو ده چې د هوا د شرایطو په ښه کېدو سره په واورې پوښلې سیمې پاکې او لاره بیرته خلاصه کړي. د جمیل پای لاهیسې دا څویم ځل دی چې سالنګ لاره بندیږي. دا لویه لاره د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د یو چینایي د وژلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې دلی په نوم یو چینایي وړ مشپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. دا چینایي چې ویل کیږي د قانونو کارګر و خپل ژباړون کې سره روان و، خو د راپور نه مخې ژباړون کې ته په دې برید کې زیان نه دی رسیدلی. بل ورته د سرپل په ولایت کې طالبانو شپږ تنه د داعش خراسان څنګه د غړیتوب په تور نیولې دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې دا کسان وړمه ورځ په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون وویل چې د غزې تړانګې ته 808 لاری چې بشري مرستې پکې وي داخله شوې. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسیدلې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه ترهګر بولي اوربند وشو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسیدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند له منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا څخه ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ یا چمپیونز ترافی لوبه کې به یې له لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو هغه غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر دی د افغانستان د نارینهو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنیو ته ویلي چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبروري ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړي. یو شمیر نورو هغه افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوای دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم، زه نشنای اوریدونکو یم نزادی رادیو او زه لتاش چخلې ماده وختنه ده وګاله پاکستان چخلې پورسوي تر وسپوی له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه غوړ سوي. والسلام په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیما دا پیغام تر ازادي راډیو پوری ورسی. زه د غزنی دی ولایت د یک دی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا زما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي، او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله بئ. نواب خان او پکتیکا نه دلته وروره کومې برېښنایي تذکرې چې دي، ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې دي، نو مرکز ته رسېدګي نشي کولی. نو چاره کوم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې دي هغه ولسوالیو ته انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د لولو مرکز لرې دي، مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولی. او څو یا سوریه ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي، نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. والله دې وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نشي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. والله دې وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، ځکه چې هغه غټ ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
السلام علیکم، سهار دی وروره، بخیر جوړې، تکړه تازه، که خور یم ستړی مه ځي، که ورور یم ستړی مه ځي. په دا راډیو کې تېتي چې کار کوي محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ سر د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکري چې دي چې ورسو وینې دي، تیار شوي. 1000 افغانۍ، 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانان شکي درې ورځې پهله ګرځولي، څلور ورځې پهله ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپایي، یا د پلار نوم چپایي، یا هکس دي دغه څه وي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم، محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو، که څه ملاست لږ راځي که ډیر راځي. کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره، په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کوو به ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کوو، بد کمی اوبه مصرف کوو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبه ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو، و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي، او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي، چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجنیر راج په کوټه کې کښېني، هلته خپل قریبان ولیکي. بله بس هغه انجنیران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي. بله خلاص بس روان دي. بله
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي سره تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی، دا کلینیک کې اته کارکونکي دي، دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې، بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استومه، که نه یې دغه رضاکاران ایحات راسي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي، هغه په کوټه کې وخوري ځله یو شی هم ورکړي، هغه پر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغان نه پکتیکانه وروره، موږ دا مشکلات لرو، دا ستونزه ډیره ده. نن سبا شی ډیر ګران ده، نرخونه نه کنټرولیږي. د وظیفه د حکومت تاسې باید نرخونه کنټرول کړي، بیخي شی قیامته ده. په خاص توګه بیا دوا ډیره قیامته ده، چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانو کې دي 1000 افغانۍ، 1500 وایي 2000 افغانۍ دوا لیکي، سه کمه نسخه یې. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بیا کیفیت دوا بند کړي. کیفیت هم ضرور ښه نه وي، که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغېز یې په مریض کولی، بیا هم مشکل نه و. خو کیفیت هم نه لري او ګران هم وي، نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړ روغ بیاس. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله، اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې هم زموږ معاش 10000 افغانۍ وو، اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی، 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام، مننه.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دا دی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ یې چیري او ردی مرزوی. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. منګ انسانان نه یو، منګ مخلوق د الله نه یو. په منګ باندې ولی دنیا رحم نه کوي، ولی په منګ خپل مرشان نه رحمیږي؟ دا څال دی د ټول دنیا د مسلمانانو نه. په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تګړی. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، منګ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بر یو سره کینه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین لپاره یو خسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه خسته د مانځه او د اسه او د جمعهتونو غم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانانی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام بچی نشست.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید اوچت شي. روحي باید هله اوچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې فعلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپل پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی، او راهیت چې چا په لاس ورکړل شي دی وي شپون د رمې حیثیت لري، کمسې چې شپون روان وي هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله همدا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتون فارغ شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحي ورکړل شي چې کارونه ولا شته دي، مکتب وایي دوی څه په خاطر وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، ځکه که دا حالات روان و خو نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامت نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرس وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیلې دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی، د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنیږي، بس په دغو لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. لوزی خدای دې خیر کوي لا نور، لوزی خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي. نو زما دا پیغام په شینه شرکی، موږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 4 9 سپر ات دو واره پنځه و سپر شپږ نه سپر ات دو واره پنځه و کچیر دې زما ژخپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدر ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه درک سوی دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او د هغه وخت موږ کور مرجی ولسوالۍ کړی د مرجی ولسوالۍ ته تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ ته زنګ ووهي. صفر اوه اته دوه څلور نه اته صفر څلور اوه. د دنوم اصلي بسم الله جان دی، موږ په خل محمد ورته ولده صدا ولدي، او د محمد ولدي ورور دی، د جنان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 16 80. تکرار 0 58 15 80 16 80. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الله د تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 58 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 58 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور هر چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پریشان ده او کورنۍ ډیره خوابه ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمنو اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب. دا زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې 0 اوه 0 اوه یو څلور دوه اته یو نهه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اوه 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 0 اوه
کوچنی اختر دریم ورځ ولاړی غورغوریت د غزنی د ورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما سه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکی.
زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب مې دغه شی وموس، زما په نصیب خو دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژما چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما امسیم پی و، دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف وکړئ تاسو ما سره تماس ونیسئ او زه خپل شمیرم په لاغه پیغام کې پریژمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1500 او 800 سلور دیش. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ ته معلومات دي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې. 0 او 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزانو او کارکونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تایر روشان، تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورک سوی دی چې دا 300 کلو دی، نو تقریبا د لس کاله کېږي. د دا 300 کلو یا د 100 کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د لس 12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دا نن پورې بیا د مړو د ژوندۍ درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 0 3 0 9 2 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کی.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالۍ کریمی ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت په خیر. کراته وایي چې ګلالۍ کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پریښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د سټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر و اوسه به تر څنګ ټول رسنۍ زمیدې کارونه شوال زما سره مینه ډیره زیاته والا. نو تقریبا زه د ډیرلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سولم دا غیس خروس سره رامنې چې څنګه ماته پیدا سول لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه می پیل کړل غوی نو رسې بیا زراله مکندار ته کندار ته سوخ ایس وخت پاتې سولم امنې چې څنګه زمو له ورسې سنې فعالیتونه می هم سره لودلې سه فعالیتونه می واته لوزن کی ور سره ولا غین ور سره بیراله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 کال پورې ولا ما غین ور سره کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جانی پر همدې باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیون کې کار کړی پر غیب مزل باندې به هم خبرې وکړو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مادري زل د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی د دې ته مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس
بله دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښنه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنې ول قسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات تل نه درلودل چې تل ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت د راته مخته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې دغه چې لستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلې دي ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي لستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډیر عالی ولا او موږ ورڅخه ډیر خوشاله ولو اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډیر زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه امیر مپالانه باندې هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنه چې ستونزو سره مخامخ شولو شخصا زه خپل باور به مران نسی ما سلور زلې د امنه ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی د پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنه ستونزې دلته موږ ته ډیر پیدا سولې د امنه ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنه په سر کړه او دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنه نه په سر کړه په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه سوز دي شخصي اړخ ته وړل چې ما ډیر زیات پیدا سولې بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې سره همکاري وغوښتل چې هغه له ما سره په دې برخې ډیر زیات همکاري وکړل چې زه په پاریس کې یو څه مو یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم یو ډیر امنیتي ځای راکړې و عملته ولا مدرې سو وخت پر تر سوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم خپل اداري کارونه چې په تاسو لغم سرته ورسوم پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس سره سنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پر زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې
بله د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلی استې فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دیونه شي
نه بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته سره مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو الته مور د نور ماجرونو وضعیت وکته چې غي لا کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله پروژه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي واوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان ما نه پیدا کولی. ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې وه خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې. دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې خپل هر څه دې له لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همدسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي را کښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بل بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه پزه مې وتلې وله د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم یو بل ډول سهار و زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوی یاستي بیا غواړي چې په پخو ودرېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټول فرانسه کې دا غوي سر میکا شروع کړي تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې می مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه راته قوی کوله هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی زیات خوشاله سوم زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږي چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده ماته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړ او اوس فعلاً د پښتو خپرونې دوستانه خپرونې او بشنوبوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه ورسره لرم
ډېر ښه څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره د افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړي او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړي
بله بله زه ډېره خوشحاله یم فعلاً او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم د هغوی په خبرو کې وینم زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی یم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې اوس ډېر د خوشحالۍ احساس کوي ډېر خوشحاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه ته اړتیا لري نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي د دوی دا فکر بل ډول سي نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر سي چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي د هغوی ژوند په څه ډول دی د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر سي او دې تر څنګ په خپرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
بله فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د هغوی لپاره همده کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده او زموږ عنوان هم همدغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې مالي برخه کې یا اداري برخه کې خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري
بله یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مو کوو چې بالاخره فرانسې ته به راځي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي په کوم کارونو به اخته کیږي تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بالاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ تلویزیون کې به کار کوئ دغه فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فار کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېناستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید زه باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا حالات چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دنده له لاسه ورکړه، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته هم ځینې مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم ځینې پیسې پیدا کوې، هم ځینې خلکو سره آشنا کېږې، هم ځینې ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخته ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابله تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث که ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده، د هغه مدیر نوم یې راته واخیسته، ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنی چې خوانزي کې متڅنګه به الته د مینا لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه به خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دغه خپل هله دغه پوسټر وکړل د چاغي به ورسل چې رسنیو کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دوه ورځې پرې شو چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دغه یې مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق ولا ما چا به راته توفیر اوره چا و پریش کنی ولما هغه نورم زه ته تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دی مورکړه
باور وکړئ اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې یادولې و کنه درلو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ار سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ده
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ورکوله هغه څه چې ته وحاتب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه به ماته کول چې ته یو قوي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم هغه تشویق کړې اوس مې تشویق یا تل راته کوي فهم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دومره سختانه دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریا نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته مې دا خبره ډیره بدله کېدله هغه ایس کله وینا تنه څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکې به مر سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه ورته مور مینه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازی کولای سم نه ډاکټری برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي. او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د عمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړی د غلارته به د مور کوي.
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسوند سره زلام لاسو ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې ته ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلي کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.